قبیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبګاندی سیاسي دا شامل کی.
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی، نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیاب سولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسیون د حکومت تر چتر لاندې راولي، او د یو قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخې ته بودي.
د امریکا د هارت پارت پوانتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سیمتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه همدارنګ د نور امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته یې کړی خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیولا او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوي او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي، ځامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سورز وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغه مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو، چې یوې برخې ته یې خپلواک هنر او بلې ته یې ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کیږي، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علومو او ټولنیزو علومو له پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویلی شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدی چې سړه هوا یا ژمې پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا لید توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست به یې ګوته پخاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بې وسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیل لامهونه ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مګه ولایت هم دغسې ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمت کش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثری چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم، غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی، د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې چې یو خو د ونو، د بوټو، د چمنونو، د ټولو رنګ طلا رقمه کېږي، ژیړېږي، او بل په عام مانوي معنی هم دا دسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلې وي زیار ایستلې وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شیان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی د محبت د زړه د درد سرمایو چې پانی اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے جب پسر لی دخائستوں
تیرونی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوراندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنې او فلکلور د یو متخصص په توګه یادولې شو او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکرې د نوی میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبې په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمي محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمي غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت پاړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلا بیل په هانو څیړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لمړنۍ برخه ته سول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمیر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونو تر څنګ بل برخه چې و وینا او ته ځانګړې شو، درې مبلخه د مقالو د پاره ځانګړې شو چې علمي او د څېړنیز مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه. او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو. دغه د درناوي په پار، دغه د علمي کارونو او خدماتو په پار غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه. او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي. ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي که نه وي څوک ډېر نه پالي، خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان دپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمي هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اووه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د ارشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په ارشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په ارشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلی ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړیږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغرازو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو، اوس یې هماغه پلویتوب کوو. مهم بحث دا چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله. نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو، متاسفانه وم کړه. او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېره ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکوله، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه وو، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو وو تاریخی خبرې به کولی، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونه ګوري حال بیانولی نشي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي کې غږېدلی نشي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید وو، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه وو، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد وو، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ور باندې ښی وو چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر وو ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم دا موټر رالوتی ده، وایي ما ورته ویل چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي موټرې، کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وایي هغه کس ما ته وایي چې ته خو مخکې لا شوېدلی وې. یعنی زما هدف له دې خبرې چې دا و چې لایق صاحب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی وو، یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکړي او د خوارو غریب او بیچاره طبقو لپاره د دې حقوقو د اعادې لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپلو اشعارو کې په خپلو لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویلي دي، فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنون، یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپلو لیکنو په خپلو اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي. دو تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه، مختیم مشورې را کړې دي، مختیم تل داسې ویلي دي چې تاسو باید په خپله برخه کې یعنی کادبیاتو کارڅه بي هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کړي.
هیر دې نیوی چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړي او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتيارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبيز قهرمانان شو چا ګیروګ دکړت جنت ټکداران شو سریوینه بهيږي د افغان لټ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریحي بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
صبر
نوم عبدالحلیم دلسوز
اوستانم شه
زمانم عبدل معروف دلسوز
نشتا عاشق خطا عاشق کی دلسوزی
یا عاشق
عاشق یو ته
زبالا دا اوس محلی صاحب
دلسوز
او دلسوز
خط څومره وخت کی چې دا موسیقي راغوي
دا والا 15 کال کیر
15 کال تامل د قرغه کی ګرځي
و دلی ګرځ والا د سیمه پلوت هم زو سر اخلاصو دا سالون معنا په داخل کو وادو چی معنا ودونه چی داس و زو خلګو لمبرونو خلګو تو کو مش خپل زوس د جان چولاس
او عاشقه ته څنګه عاشق کنه د سوزیته
شک
ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریاوم
دریا ور سره وای او سندری مر سره وای
و د سمې دا می دا سندری مر سره وایم بس بالا تنا و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بس هم دا مر سره وای او اره ورځ نو په دې قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه دا چاپل دا او ته پر ورځ
ها
هغه دا ته پر ورځ د س جمعه پر از دا په دا وخت کې مډر کار کوي او دا نور ادیو رس کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو سر چاته موسیقي وکي بلته
وکي
دا حکنداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا په روزګان کم ساده سره خلاص دا خو د کندهار د المن جاپانی نمیجه سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی وو
ها دا مل ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې د فلمن کې په ګریش
او تا دا چیرته زکړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو غازی استاد نمیږي یو علا داد استاد نمیږي سر خلاص سید نور استاد نمیږي دلته دی استادان وسوله او دی استادان دی والا عمر د دولا سوت کتل کتیم بالا ازم
استاد کړه ها او عاشق تا د دایره چیرته زکړه
ما باز مان فهم درې زنو ما به دا غځوان څه د ډېر ورځې ممر باندې تیر نه کی چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کوي
څومره نو کله کله ته خدای دایره په خپې باندې وحیدا څنګه چلې
ولا بس دا خمه خدای چا شکر راځي چې په لغت یو یا منه شوکه نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقې یا به مات شي
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي
و
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دې هم د دې غره ځي چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دې هم د سو وجد دي لاس دې د درد کی لاته و هه
او
دا کله چې د جاپانی والا و درول هغه څه زم درو خنت دې و نه درې زم نه درو
صحیح 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 او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت زه فدا غختم پوسول
الله
خو ستړیا خو نه صدا خامخه پک شي راځي پوسول و دا خو جاپانی دی والا چې کشه رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا دایره وه لګام سی بیلې وه چې ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فجه پرسبانان ورته وای بنجو
او
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د جور سو نیمې جاپانی
خا 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 دا کندهاري موسیقي دلته خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر د خلک دلته مرش ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماپل جوړ کیا کوټا کیا یو ځای نه دوی مرشته ځان وای چراسي خوش بو ورزو واس
تړیر پور ټپی وای او کنا کنداري غزلونو دا شان مې کنا سرو کی د کنا
زدا ټپی مو غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه یغه بیا مخام کې سره تقسیم وای نو
و ما مخام بس
تاسو دوه نه سي سره
دا مې خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای اوغه
دوی ما ما دی پوس ولې دا غس مې اندوال دی اندوال سعودي را سره پوس ولې
په کورنۍ کې نور څوک هم د سشته چې موسیقي کوي
یا بانور ورونه مې ستاتر ما مشران دی هغه موسیقي کوي پوس ولې
ها
وا نور موسیقي والا نه ست دا درې کس مې مشکور کوي
هغه چی شي کوي
هغه دا جاپانی درې
او چیرته یې غوي
دلیف دوی با بندارو ته زما
پیټو او ساسیم کورنۍ کې څوک شته
زمر د باز دغه سو پر چې یو زم یو بل ورور مې ده ها و اغه هم جاپانی و یم دریا و زخپل د جاپانی مم لږ لږ ذکر دې د دریا شپوخ زدي
عزت خو مانا خام عزت
دکھی اور
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم، ډیر سوی کوي، زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي، ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي، مورې زه څه وکړم، مړه شه، د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي، زه درته وایم چې چپ شه، چې یاره لعنت شه او په شیطان شه، مورې ته زړه نه لرې، ته انسان نه یې، ته یوه مور نه یې، ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي، ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بیل دی چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ، ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم، زه مور یم خو یوه بېوسه مور، لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي، خو زه څه وکړم، نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم، که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو، زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري. لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه، یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د ماماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و، کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله، خو نه ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو، داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي. لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کلمه ماڼۍ وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخی دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ممانه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربه کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشت ډکه څیرې هم نه ده پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم.
ورېښمین خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماښام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غږونه، هغه دې اورما د پخو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زید د زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غږونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریږدي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شمه، او زی سیوره د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پخو غږونو ته ډیر ورته ندي، لکه ښکالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایه. د کائناتو د تسخیر بدی خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بدی خدای وایه. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشي به ستا د جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وې. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیروي شلای. د ښایسته مارغانو نسل به دی نوای پریښی، نورې نخرې به دی پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دی وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډیر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کولای